سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواکیست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې سکالې په افغانستان کې د وو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کیندلې دي. د اف ای او په یو بین کې چې پرونی پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویلي دي چې د کارادف د بو خمو مدیریت او د ویلو شوي واورو د بو او همدارس د سیلیمانونو کنټرول د خاورې د تخریب مخنیوي او د چاپیریال بیارغونه ده. په افغانستان کې بورسې سکالونو کې وچکالۍ او سیلابونو او نور طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند، کرنه، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ناوړه اغېز کړی دی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لسو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی، خو د دې بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارالمان سیمه کې د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره د یو ځانګړي ښارګوټي د جوړولو د پلان خبره کوي. د وزارت نن په یوه بیان کې وویل چې د دې ښارګوټي د سروې لومړنۍ چارې پای ته رسیدلې دي. په بیان کې دا یادونه شوه چې دا ښارګوټي به څه باندې 370 رغول شي، خو د کور او ښار جوړولو وزارت د ښارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللې. خوشبنه کړي چې اروپای ټولنه به په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مال پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په بیان کې پر خزو وینجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپړو چارواکو چې د ورسره لیدلي هیڅ یو هم په دې اړه چې ولې د سخت بندیزونو پر خزو لګول شوی او کله به پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. سن وای ډیرو افغانان ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان تطبیق اسومې شمخ کې پیل کړ، کارونه پیچلي کړي او د خزو پر تاګ راتګ، کار کولو او خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنوي د ملاتړ په برخه کې د غوي پرورتي او ناوړه اغیز کړي. په پام کې دا چې د مرغومي یجادي په ومانېټه د طب د پونځو د فرغانو اگزیټ ازبینه دینجونو لګډون پرته بخښل شي. د ازموینې بلی ادارې چې طالبان اداره کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پاڼه د خبر ورکړ، اگزیټ ازبینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د طب پونځو له فرغانو څخه اخیستل کیږي او لبرې وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت دینجونو پر سروي او لوړو زده کړو له بندیز وروسته اوس روغتي زده کړو په موسسو کې هم دینجونو د شمولیت مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې په سوریه کې د دې بعد سفارت به د لازمو شرایطو له برابرې وروسته بیا پرانیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي نن وویل چې د ایران د سفارت بیا پرانیستل یو شرط یو لړ شرایطو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمې د سفارت د کارکونکو د امنیت او خوندیتوب تضمین دی. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری د لندې په 15مه نیټه ویلي و چې په دمشق کې د ایران سفارت به په نیجر راتلونکو کې خپل فعالیت بیا پیل کړي. هغه اکبری د سوریې د تعاملاتو په اړه په یوه مرکه کې ویلي و چې وروسته له دې چې د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلهوالې ډلې دمشق ته ورسېدې، د ایران د سفارت امنیتي خوندي کړ. دغه په وینا ایران غواړي چې په دمشق کې خپل قونسلګری بیا پرانیزي او سوریه هم ورته چمتووالی نیولی. روسیا خبرم دا چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزو اولا فان دیرلین نن د ترکیه په پلازمینه انقره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې ښاغلی اردوغان په دې کتنه کې له څرګنده کړ چې اروپایي ټولنه به په خپل واد ته د هغو سوری کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي چې له تیرو 14 کلونو راهیسې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیلېدو سره سم ترکیه ته کډوال شي دي. ښاغلی اردوغان له میرمن فان دیرلین سره تر کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې ترکیه په سوریه کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو په برخه کې د اروپای کمیسیون له دری سره موافق ده. اروپای ټولنې تیرونه اعلان وکړ چې نیجی سلطنه طبي تجهیزات او نور د اړتیا وړ وسایل به ترکیه ته واستوي سو وروسته د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا سوریه ته ولېږدول شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې هم اوریدلای شي. د انجنونو له ګډون پرته د اگزیټ ازمنې اخیستل
په دې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام باندې شو د انجنونو پر مخ باندې
دوه بو د زیرمه کولو لپاره د کندو کیندل
والته په دې سودو ساحه کې د کندنکاری سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشته په ساحه کې سوي
او خوس کې د کتابونو درې ورځې نه اندرته
په دغه نندرتون کې به ځوانان د مطالعه ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې یو ځل بیا د انجنونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. د ادارې پرونه وخت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومن نیټه د طبي پوهنځیو له نارینه وو فارغانو د اگزیټ ازموینو واخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه اخیستل شوی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د ازموینې ته تیاری نیسي خو بیا هم ګډون چانس نه ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام له اکرام پراپور کې.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداري ویلي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به یوازې له نارینه وو فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو زکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما او کال ته پوهنځی ولس اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا او کال مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځکه مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله ناامید
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو. دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوې وایي طالبانو د دوی د وکال زده کړو د سمري په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی معاینه خانه نه سو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم بشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پوهنځي له هغه فارغ شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیا زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دغه ادارې پرونه وخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینه وو فارغانو د اگزیټ ازموینه واخیستل شي خو نجونو ته بیا هم وخت نه دی ورکړل شوی. پر همدې موضوع مې د نسې ولادي برخې ډاکټرې له اغلې سنیتا بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې آیا نجونو ته به په دغه ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړل شي؟
پټیره خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې کس هم سو موده مخ کې اعلان شوی او چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي. نما متاسفانه اوس بند شو او په ډیر خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسنی نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینهو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډیر د تاسف ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خانه کچیرې دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو دا ډاکټران رسمي توګه باندې نشي کولی خپل وظیفې ترلاسه کړي. کچیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولی وظیفې واخلي، او چې کچیرې دغه وظیفې دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي بخش، فیزیوتراپي بخش، په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. هم د اوس په افغانستان کې د مورو د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام ورڅخه وانخیستل شي، پانتونونو دروازې پرانیستل زینه او همدارنګه نجونو ته د تحصیل زمینه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم دغه ضرورت ته په کتو په اوږد مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کېږي، هلته د نجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کېږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کېږي، آیا په اوږد مهال کې به مونږ بیا د دې جوګه شو چې ښځینه ډاکټران دې ولرو کنه خورا ډېر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، همدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډېره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټران فارغین ولرو او ډاکټران رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې تیزی کې مونږ خوشینه وای که خوشبختانه تر څو چې مونږ رسمي کارتونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارتونه لرو، نو مونږ هیڅ محصله یا ډاکټر نشو کولی په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې، پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو که چیرې مونږ کارت ورنه کړو، څنګه به دغه ضرورت او دغه کمبوتات به پوره کړو؟ که چیرې دراز مدت پلانونه بعد مونږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه اوسنۍ کمبوتات، اوسنۍ مشکلات چې مونږ ته مخکې شوی دا او دات راتلونکي کې هغه کېږي، مونږ جبران کولای شو.
بله، اوس پوښتنه همدلته پیدا کېږي چې ممکن جبران ناشونی وي یا به ډېر ستونزمن وي چې دغه تشه چې رامنځته کېږي د دې ډاکه شي. بالاخره د حل لاره څه ده؟ تاسو د یوې ډاکټرې په توګه باندې چې همدا اوس فعاله کار کوئ، تاسو ته د مېرمنو صحي وضعیت ښکاري، هلته د صحي خدماتو وضعیت سخت ښکاري، د حل لاره ورته څه وینئ که په همدغه شکل باندې روان اوسو بیا هم تېر ته ورګرځېږو که نه؟ شته ځینې حل لارې چې هغه باید حکومت پرې خبرې وکړي، یا د همدغو هغه کسان چې په دغه برخه کې فعاله پاتې شوي دي مسؤلین دي باید په دې برخه کې پورته کړي چې د انجونو ګډون، د انجونو زده کړې او بالاخره د انجونو شتون په صحي ارګانونو کې خورا ډېر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپلو چهار اطرافو ډاکټر صاحبانو چې فارغ شوي دي او وظیفې زمینه ده پاس کړی، ډېری په نورو برخو کې په خپل فعالیت سټاپ کړو، ځکه اگزیټ اگزام د ښځینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحال وظیفې یا فعالیتونه سټاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلاتو ته بیرته خپل رشتو ته رجوع وکړله، چې دا ډېر د خوشي نه ځای ده. اوس خبرېږي چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لرې شول، او همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکي ازموینې ته هم نشو رسیدلی. دا ډېره د خوشنۍ ځای ده. او بل دا چې د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده که غواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحي سکتور په برخه کې که غواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسؤلین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره، جدیدو تصامیمو سره کولی شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
پر همدې موضوع سره غلې ډاکټر سنیتا بهرام چې مرکه کړې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي په ټول افغانستان کې په روان میلادي کال کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون دوشنبه په خپله اکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللی دی. د اوبو د مدیریت برخې ځینې پوهان بیا وایي چې که څم د ځمکې پر سر د اوبو د جمع کولو لپاره د کندو ویستل د ځمکې لاندې اوبو سره ډېره مرسته نه شي کولی، خو د دوی په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي د ځمکې د رطوبت لپاره مهم دی. نورحال پراپور کې
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندېښنو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي دې ستونزې ته د رسیدو په هدف په روان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون دوشنبه په خپل اکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللی. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویلې شوې واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامداره مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیارغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینې برابرې شوې. د ننګرهار اوسیدونکي سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلته په بېسودو ساحه کې دا کندنکاري سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشتې په ساحه کې سوي دي. ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي چې خلک هلته کار کوي، دا اوبه ذخیره کېږي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل
ما مشکل کموي بسیار
د اوبو د کمښت ستونزه ډیره زیاته ده. د څښلو اوبه هم کمې دي او د کرنې لپاره هم د اوبو کمښت موجود دی. په ټوله کې زموږ په سیمه کې زموږ د اړتیا وړ اوبه نشته، یعنی کمې دي. موږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې ویستل شوي دي د خپلې اړتیا وړ اوبه راوړو.
د کابل د 15 حوزې یو اوسیدونکي رامین هم ورته شکایت لري.
موهدبار برما
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځل اوبه راځي. موږ له ټانکرونو نه اوبه په پیسو اخلو. دا زموږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډېره لویه ستونزه ده.
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان که څوم د دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي، خو وایي دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې په نجیب الله صدید ازادي راډیو ته وویل د دې ښېګڼې تر څنګ په کې د سیمې خلکو ته کاري زمینه هم برابرېږي، خو په خبره یې دا کار د ځمکې له لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
دا کندې
عموما په لوړې ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د له منځه تللو، د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نه شي کولی چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډېر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغیزې کړي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغو کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار دی ډلې مشر وایي د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په یوه ډله ییز قبر کې لږ تر لږه 100,000 مړي موندل شوي. نور هلې په راپور کې
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومتره کې موندل شوی دا قبر د هغو 5 ډله ییزو قبرونو له ډلې دی چې په تیرو 2 کلونو کې موندل شوي دي. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري اژانس ته وویل 100,000 هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته یې کړه چې دی ډاډه دی پر دې 5 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورستله غ سوریه تولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته د قطایفه پنوم لهغه سیمې څخه چې دا ډلېس قبر پکې مونډل شوی لرویټرز خبري اژانس سره خبري وکړي. هغه ویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغه مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روختونونو څخه استل کېدل. د هغه کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روختونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډلېزو قبرونو ته لېږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق ښاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکوونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړي دي چې په ډلېزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همداراز د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړي چې د ډلېزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولي دي. معاذ مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلېزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبری اژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلي تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نه کړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمن و پر دې دنده ګمارل شوی و، تېره اونۍ خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دی به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت په وکال کې 1,015,000 څخه زیات د بې اسناد کډوال د ایستلو خبر راکړی دی. ایران چارواکي او رسنۍ ډېر افغان کډوال د غیر مجازي او بهرنیت په اصطلاح ورته کاروي. نور تفصیل په راپور کې.
د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې 1,500,000 څخه زیات د دوی په خبره غیر قانوني کډوال د ایران په ښارونو او کلیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. د دې وزارت یو چارواکي عباس علی پور د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14مه نیټه په یو غونډه کې ویلي چې دغه کسان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل د ایران له ښارونو او کلیو څخه نیول شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې دا کسان بایومتریک شوي څو د هویت په بدلون سره بیا رانه شي. د غیراني چارواکي د ایستل شوو کډوالو د وروستیو شمیرو په اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر قانوني یا بهرنیو اتباعو استعلا د افغان کډوالو لپاره کاروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي لازدي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې رواني ستونزې پیدا کړي او اوس په افغانستان کې د بیکاری او کمزوري اقتصاد له امله د بد وضعیت سره مخ دي. صفی الله چې یو کال وړاندې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوی، ازادي رادیو ته وویل
پولیسو هر ځای د افغانانو لټون کاوه. اسناد لرونکي او بے اسناد ټول یې نیول، ډیر زور زیاته یې کاوه، کار مو نسوی کولی او ځان مو د مجرم په تیر پټاوه. پولیسو هم بد ویل او هم یې شکنجه کولو.
محمد ناظم هم ورته خبره کوي.
سیمه میشه که از ایران به افغانستان دیپور شدیم.
درې میاشتې مخکې له ایرانه ووتم. هلته ژوند په بیره کې و. هر شیبه په دې فکر کې وم چې نن به می وباسي که سبا. سخت رواني ستونزې می پیدا کړې وې. په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی، خو هلته لږ تر لږه د شپې او ورځې ډوډۍ مو پیدا کوله.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران په ډیرو ښارونو کې افغان کډوالو ته د استوګنې کار کولو او آن د کور د کرایه کولو اجازه نه ورکول کیږي. یو شمېر افغان کډوال چې په قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي هم د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. زکی پارسا چې د استوګنې قانوني اسناد لري وایي
رویه پولیس اصلا انساني نه است.
د پولیسو چلند هیڅ انساني نه دی. دوی افغان کډوال د انسان په سترګه نه ګوري او فکر کوي چې د کار او اقتصاد خرابوالی د افغان کډوالو له کبله دی.
و بیکاری که در اینجا سطحش بسیار بالا رفته ای از دست مهاجرین است.
عباس علی پور ویلی چه دی افغان کډوالو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره یوازې په اغزونو سیمونو او دیوالونو د پولې بندول کافی نه دي او د نورو پرمختللو سیستمونو نصبولو ته هم اړتیا ده. نږدې یوه میاشت وړاندې په تهران کې د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د بهرنیو وګړو چارو د دفتر رئیس نادر یار احمدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په ځانګړي ډول د داوطلبانه ستنېدو او د هغوی د قانوني اقامت په اړه خبرې کړې وې. تر دې مخکې بیا د ایران د امنیت او انتظامي ځواکونو قمندان ویلي و چې تر روان کال پورې به 2 میلیونه د دوی په خبره غیر قانوني کډوال له یاد هېواده وایستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې اوس مهال 3.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس 21.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شوی دی. نور حالی د نجیب لال خیل په ریپورت کې.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنی نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همداسې د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندی وای دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاره پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې د رڼا په نوم کتابتون له شواهد تر غلم او ډیر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې له او ډیر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هیله کیږي چې په فیسبوکونو او په نورو نشګیمو باندې اختر خغره شي خوست او د رڼا کتابتون وګوره. هغه کې جالب جالب کتابونه شته، تاسو کې علاقه او درس وګوره او رېدو
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپلو خبرو کې کتاب رڼایي سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمي او شخصیتي اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. که موږ غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللی ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولرې او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې. نو د دې لپاره موږ بار بار علم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندارتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي، بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرام ژوند ولري. نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دیوی سره لدی چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خدایاتو بنسټونو پر مخ بیون کې وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
پختو خبری مجله پای ته رسیدي. دری خبری مجله زموږ همکار فرشتنګه تاسو وړاندې کی. فرشته جانې سلامونه، په خیر اغلی خبرمت.
سلام به خودت اوسای جان، تشکر. ششونیم شام.